موږ او تاسو کولای شو ش مثال د مالګې او د اوبو مخلوط په نظر کې ونیسو. کېدای شي چې د مالګې څخه موږ او تاسو البته د اوبو څخه مالګې مخلوط چې کړو مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه کچیر وګورو موږ او تاسو د مالګې محلول ته خپل حرارت ورکوو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې او ایشېدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کېږي د حرارت په ډول سره براس کېږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښ په تل کې رسوب کوي. چې دا ډول طریقې ته موږ او تاسو بړاس وایي. په دې ډول سره مخلوط توکي یو له بل سره چې شتوه بیل سو یو ښه لاره ګرانو زکونکو خپله د تقدیر عملیه ده چې یو په سړوونکي لوښي کې کولای سو د هغوی څخه یو هم زیاتو جامد موادو لپاره موږ او تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یوه طریقه لرو چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دي یو له بل سره کولای سو چې شکرو جلا کړو. چې دا سبلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای شي چې د جامد موادو لپاره مناسب اوسي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو محلولونه پیژنو. د لوست د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو. چې محلول کچیر موږ او تاسو وګورو موږ او تاسو ویل چې خپل متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو چې په ټولو برخو کې د یو شان خواص درلودونکي دي. نو په همغه اساس ګرانو زده کوونکو راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو. چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونمو چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای شي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دی. چې دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای سو. دا چې خپله موږ او تاسو وایو محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي، اوبه یو محلل ماده دی، اوبه یو حل کوونکی ماده ده چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته بوره مالګه او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او هو دوهم به ګران زده کوونکو چې موږ او تاسو ویل د محلولونو اجزاوي یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکی ماده ده چې د نوم څخه موږ او تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپل په حل کوونکی کې یا هم په حل کوونکي ماده کې حلیږي. البته موږ تاسو منحل ماده هم ورته ویلی سو. هغوی لکه د بوره او مالګه چې بوره هم خپله منحل ماده ده او مالګه هم خپله منحل ماده ده چې کېدای شي په حل کوونکي ماده کې چې شي حل سي، یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نور مواد کې کېدای شي چې شي حل سي. چې دې ته بیا موږ تاسو حل کوونکي یا هم منحل ماده وایو. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه گرانوز دکونکو. هله لرم چې ټوله به جوړ رو او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته شراغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. گرانوز دکونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کې مهم مفهومونه چې دریم څپرکی دریم لوست د دروشتمې صفې څخه پیل تر د دېشمې صفې پورې دوام ولري. دا زو ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، آدرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي. خو په کیمیا کې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځانته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کېدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یې یواز یو ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر. که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کیدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی شو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دواده. رازو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کښې وینئ چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول یې سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې این ده او اټومي نمبر یې اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژن فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنې کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شاملو عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شاملو عناصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنې دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو په دې جدول کښې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادېږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنې یو اټوم دوه کاربون او دوه اټومه اکسیجن یو ځای سوی دی کاربون ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او مرکب هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې د خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغوی اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي، کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادېږي، او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو نجیبه غازات خپله بې اثره یا خنثی غازاتو په نوم سره هم یادېږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو مایل نه لري، یعنې د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري همدغه مایل ته خپله ویلانس ویل کېږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رضو ولري، دې ډول عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ته ویل کېږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کېږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت ته موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شی یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمېرل کېږي چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، سرانشیم، باریم او رادیم، چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږو الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول کرار لري هغوی بیا په خپل اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري خو د فلورین عنصر چې د په خپل اخري مدار کښې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو وویل د لومړي ګروپ عناصر چې دي په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ویلانسه عنصر هم بلل کېږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په خپل اخري ګروپ کې اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپله یو فلز دی او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چار لرونکي ذرې یا هر چار لرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې بې نظمي رامنځته شي، ګډوډي رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل کې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبت چارج لرونکی ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کې الکترونونه زیاتیږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده، نو دا آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی شو. مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي ده په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي ده په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفي دوه. او داسې نور مثالونه هم شته چې په تاسو په دې لاندې جدول کې ویني چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یوه آیونونه هم په همدې ترتیب شوي دي. آیون چې د خپل په دوو ګروپونو ویشل شوي، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوي وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ. او مرکب او یا هم ترکیبی آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوی وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بیلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیت دی، سلفیت دی، او په همدې ترتیب نایتریت دی، چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می و منه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه، چې د 22مې صفحې څخه پیل تر 10مې صفحې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی، دریم لوست، ټولګي نهم، مضمون کیمیا. زه ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که زه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي، هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمیرل کېدله. چې سایکلو الکانونه چې دي، هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي، عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي، چې ډیر ساده مرکب ده. او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي. که چیرې د هومولوګ د سلسلې پر اساس وګورو، د دوی عمومي فرمول دی CnH2n، چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کیږي. دوی چې د ځینو هومولوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې داسې ترتیب کړو. د بیلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسئ، دا د دوی هغه د هومولوګ پر اساس عمومي فرمولونه دي. او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، او په عین وخت کې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي، یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دی. په همدې ترتیب د سایکلو پروپان ده. ځین نور سایکلونه همسته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نومیښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو، یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولای شو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بیلګې په توګه په بیوتان مرکب کې کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، نو لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټول مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایي چې سایکلو بیوتان. ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمېر پنځه ده. په همدې سره وینو چې د کاربونو شمېر پنځه او یو سایکل جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. دې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره دی، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر شپږ او د هایدروجنونو شمېر څوارلس ده. په همدې اساس کولای شو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو چش کو وپیژنو، یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بنه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان دی چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته، ځکه که چیرې د کاربونونو شمېرې د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بنه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. رزو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې غیر مشبوه هایدرو کاربونونه لرو، چې غیر مشبوه هایدرو کاربونونه خپل هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یو دوه ګونی او یا هم درې ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونی او په همدې اساس دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري، چې زیات وختونه خپل غیر مشبوه هایدروکاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دوه برخو باندې ویشلی سو، چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادولای سو. غیر مشبوه هایدروکاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کې نوي مرکبات منځته راوړي. حال دا چې مشبوه هایدروکاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولای سي. د غیر مشبوه هایدروکاربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپل داسې ترسره کولای سو چې د مربوطه مشبوه هایدروکاربون د نوم A N E د ورستاری په ایواز کې د E N E ورستاری چې خپل د الکینونو لپاره او د خپل د Y N E ورستاری بیا د الکاینونو په نومولو کې موږ او تاسو کولای شو چې استفاده وکړو یا هم اضافه وکړو. لکه لاندې فرمولونه کې چې موږ او تاسو وینو، د ایتلین پر اساس وګوري، کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپل غیر مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې وجود لري، نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکې لري. او نامګذاري موږ او تاسو ویل چې د الکینونو لپاره وینو چې د ای ان ای کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د وای ان ای کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دی، ایتان مرکب شي د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه، خو که چیرې الکینونو ته وګورو الکینونو کې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کې د ای ان ای پر ځای مو ای ان ان ای کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. رازو ګرانو زده کوونکو، لومړی الکینونه پیژنو. چې الکینونه سره ډول مرکبات دي. الکینونه چې د خپل د یا هم د ایتلین د سلسله هایدروکاربونونو په نوم سره هم یادولای شو، چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمن د دوو اټومونو ترمن د وی دوه ګونی اشتراکي اړیکې په دلو دلو سره د فعال عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمیرل کیږي، چې خپل الکینونه ته د اولوفین په نوم سره هم یادولای شو، یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادیږي، چې خپل د اولوفین معنا یعنی تیل جوړو کی، یعنی د تیل جوړون کې په معنا سره ده، چې خپل د الکینون عمومي فورمول د CnH2n، چې په دې فورمول کې موږ او تاسو کولای شو چې n ته قیمتونه ورکو، یعنی د n ته قیمت ورکول سره موږ او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د 2n پر اساس به موږ او تاسو کولای شو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو، چې د دې سلسلې له مرکبات څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپل دوه اټومه کاربون لري، او په همدې ترتیب کچیرې موږ او تاسو په دې فورمول کښې ان ته قیمت دوه ورکړو، نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. کچیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فورموله موږ او تاسو وینو، د ان پر ځای باندې کچیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فورمول کښې ان قیمت دوه، همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فورمول کې لرو دوه، هم په همدې ترتیب فورمول کې لرو، صرف د ان پر ځای باندې دلته دوه وازه کوو. کله چې مو دوه وازه کړل د کاربون ضریب په دوه کې ضربو مساوي کېږي په دوه سره، د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کې مساوي کېږي په څلور سره، نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فورمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور، او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه ګونې ده. د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپاک په طریقې سره. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که څه هم د آیپاک په طریقې باندې په تیر لوست کې بحث کړی، خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو، داسې چې خپله د آیپاک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولای شو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي، داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکې وي، او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې دوی د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی. لومړی راځو د پینتان مرکب، دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو، یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو. نو کله چې مو ترتیب کړل، د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره ګذاري وکړو، او شماره ګذاري باید د هغه کاربون څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکې ته نږدې اوسي. نو په همدې اساس دا کاربون و دوه ګونې اړیکې ته نږدې ده، د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه. شماره ګذاري چې کله وسوله، بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کښې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربون نوم اخلو کوم چې دوه ګونې اړیکه پکې موجوده وي، هغه ذکر کوو. وروسته د ټوله اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته، چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کېږي، لکه پینتا، هیګزا، بیوتان، یا هم مثال دیکا، نونان، لومړی هغه ذکر کوو. د ای این ای کلمه ور زیاتوو، ځکه چې موږ او تاسو وایي دا الکینونه دي، نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو کولای شو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو، لکه څنګه چې موږ او تاسو دلته ترتیب کړو. وینو چې شماره ګذاري وسوه، اوږد زنځیر انتخاب سو، نو لومړی موږ او تاسو د شماره ګذاري هغه کاربون نوم واخلست چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم چې شته پینتان ده، صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه، وایي چې په لومړي کاربون باندې پینتین، یا هم مثال که چیرې بل مرکب په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیګزین، داسې نور مثالونه هم ورکولای شو. دو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکینونو فزیکي خواص وایو، چې دوی څه ډول فزیکي خواص لري. ګرانو زده کوونکو، دوی چې دی یا هم الکینونه چې دی د سلسل د دوی د سلسلې لومړی درې مرکب چې دی هغه د کاربون د اټومونو شمیرې له دوه څخه بیا تر څلور پورې وي. یعنی دوی تر څلور پورې د دوه څخه پایلیږي تر څلور پورې، یعنی تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی، د دوه څخه کمیدای نشي. او په همدې ترتیب دوی چې دی د غاز په حالت کې او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دی هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي، او له هغوی څخه وروسته یعنی د اوولسم شمارې څخه وروسته دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کیږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده هغه د جوش ټکی د کاربون د اټومونو د زیاتېدو چې یعنی مالیکولي وزن یې کچیر زیات سي په هماغه تناسب په پرله پسې توګه لوړیږي. یعنی کچیر د دوی د کاربونونو د کاربون د اټومونو شمیر زیات سي، د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتېږي. او کچیر د کاربون د اټومونو شمیر کم سي، نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي. او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دي. تازو ګرانو زده کوونکو، د ایتلین استعمال وایي چې ایتلین څخه په کوم کوم ځایونو کې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دی هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولی ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولی میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي، چې خپله په لاندنۍ ژبه کې پولی د سو یا د ډیرو په معنا سره ده. او له پولی ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کې، همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کې دوی ته یا هم د تودوخ په شتون کې تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته د پولی ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راځي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو څوک چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستې. زه دیانا صلیحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست شراغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو څوک چې د لوست وروستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د مایا، چې ستاسو د کتاب د 1540 صفې څخه پیل تر 1550 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د مادې حالتونه و، جامد مایع ګاز حالتونه. جامد حالت مو وویله چې د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې وه کمه وه، د ذرات یو بل ته ډېر نږدې او تراکم کېدل وه، او همدې ترتیب حجم او کتلې درلودونکې وه ټاکلی، او شکل او حجم درلودونکې وه. نن ورځ راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مایعات پېژنو، په مایع حالت باندې بحث کوو چې مایع حالت څه ته ویل کېږي. مایع چې دی خپله د مادې هغه حالت ته ویل کېږي چې شکل یې غیر معین وي او حجم یې معین وي. یعنی دا چې دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري، او د دوی د مایع موادو د ذراتو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده او د ذراتو ترمنځ فاصله زیاته ده. نو ځکه دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. نو په د مایعاتو ذرې چې دی نسبت جامداتو ته، د جامداتو په پرتله دوی هغه ذرات چې دي د غازاتو په نسبت نږدې او د مایاتو د جامداتو په نسبت یو له بل څخه لیرې واقع دي. چې دا مایات عمومي خواص هم موږ او تاسو وایي ګرانو زده کوونکو، چې مایات خپله ټاکلی حجم ټاکلی شکل نه لري، د تراکم او د انبساط خاصیت یې ډېر ضعیفه دي، کمزوری دي نسبت و چاته نسبت جامدات ته ځکه جامدات موږ او تاسو ویل چې هغه کلک مواد وه چې د غلیان او د تودوخې درجه یې هم زیاته وه. خو مایع چې دي نسبت جامداتو ته د مایع دي او په همدې اساس د دې انبساط خاصیتو د تراکم خاصیت ډېر ضعیفه دي. بل مایعات ګرانو زده کوونکو د هغوی چې دی د دې د مایعاتو د ذراتو خپرېدل چې دي نسبت د ګازاتو ته چټک دي، ژر کولی شي چې خپاره شي یو خوا او بلې خواته، او د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ هغه ټکرونه چې دي زیات دي، او د دوی د جذب قوه نسبت چې شته جامداتو او ګازاتو ته زیات ده، او د ذراتو ترمنځ یې فاصله هم زیاته ده. دا ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ولوستل چې دا د مایاتو عمومي خواص دي. د عمومي خواصو د جملې څخه یو څه مهم ټکي موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مایاتو او غازاتو د خبرېدلو پرتله کول وایو چې دوی دوه څه ډول یو له بل سره خاصیتونه لري پرتله کول او مقایسه کولی کو. ګرانو زده کوونکو څرنګه چې د غازاتو ډیر زیات حجم نشي فضا نشي جوړولی، نو په هغوی کښې هغه کوم مالیکولونه چې دي د دوی د مالیکولونو ټکر هم کم دي. خو دا مطلب یعنی په مایاتو کښې ډېر لږ دي، یعنی په مایاتو کښې بیا د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات دي. خو پر دې بنسټ موږ او تاسو ویلی سو چې د مایاتو خپرېدل د غازاتو د خپرېدو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکر چشتي نسبت غازاتو ته زیات دي. نو له دې کبله هغوی حرکت په یو ټاکلي لوري سره ترسره کوي. یعنی که چیرې موږ او تاسو یو ښه مثال ورکړو، که چیرې یو مایع په نظر کې ونیسو، یو مایع ته یو څو څاڅکي رنګ په یو اوبو کښې ور زیات کړو، کله چې موږ او تاسو رنګ پکښې زیاتوو دلته وینو ګرانو زده کوونکو چې رنګ په اوبو کې کرار کرار خپریږي، یعنی د اوبو ټولو برخو ته دا رنګ چې شکیږي په کافي اندازه سره رسول کیږي، او له اوبو څخه هغه ډک لوښي چې هغه ټوله فضا د دې رنګ څخه برخمن کیږي. نو د مایاتو د تراکم وړتیا چې ده د غازاتو د تراکم په نسبت ډېره لږ ده. مایات ځانګړی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري، که څه هم د مایع بڼه چې ده هغه د لوښو په جوړښت پورې اړه لري، خو مایع د غازاتو په خلاف د لوښو ټول حجم نه نیسي. د مایاتو د مالیکولونه د جاذبې قوه د غازاتو د مالیکولونو د جاذبې د قوې په پرتله د لږ څه تراکم لامل کیږي. نو مایات چې دي سطحې کشش لري، د یوې مایع میل د خپلې سطحې د کموالي لپاره د سطحې کشش ته وایي چې له ځانه څخه یې شي، او د دې مایع په سطحه د قواو د توازن د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. نو ځکه وایو چې نسبت مایات چې دي نسبت غازاتو ته د دوی خپرېدل چې دي د خپرېدلو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیات خو د غازاتو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه کم دي. نو ځکه دوی کولی شي چې هرې خواته په کافي اندازه سره په ټاکلي لور سره حرکت وکړي. نو ګرانو زده کوونکو د مایاتو او د غازاتو د خپرېدلو پرتله کول او مقایسه کول راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې ځینې اغیزې دي په مایاتو باندې هغه وایو چې لومړی براس کېدل او یا هم د مایاتو د براس فشار دي چې د مایاتو یو مهم خاصیت شمیرل کیږي، چې هغه هم خپله براس دي او یا هم د مهمو ځانګړتیاو د مایات څخه شمیرل کیږي. د مایع د مالیکولونو هغه چټکتیا چې ده د جامدات او د غازاتو د مالیکولونو د چټکتیا په شان بېله ده، یعنی د هغوی څخه فرق لري، او په مقابل کې یې بېرته د مایع مالیکولونه چې دي هغوی حرکي انرژي هم لري، یعنی د دوی حرکي انرژي هم د هغوی غازاتو او جامداتو سره توپیر لري. په هره شیبه کې ځینې مالیکولونه یې چټک حرکت کوي، خو ځینې یې بېرته ورو یا سلو یا هم کرار حرکت کوي. خو دا په محیطونو پورې اړه لري، په ځینې محیطونو کښې سلو او په ځینو کښې زیات حرکت کوي. خو یعنی که چیرې موږ او تاسو لومړی بړاس وپېژنو، بړاس چې د خپله د تودوخې په واسطه د یو مایع بدلېدل په ګاز باندې عبارت ده، چې څخه ده د بړاس څخه ده، او بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو د مایاتو د بړاس فشار هم وویله چې هغه فشار ته ویل کیږي چې د بړاس شویو مالیکولونو څخه د مایع په سطحه کښې رامنځته کیږي، چې دې ته موږ او تاسو د مایاتو بړاس کېدل وویله. زه ګرانو زده کوونکو یو بله ځانګړتیا د مایاتو د عمومي خواصو د جملې څخه هغه د مایاتو ایشېدلو درجه ده. موږ او تاسو په دې کې وایو چې کچيري یو مایا کچيري یو مایا په سر لوت لوشي کې تودوخه دې ته ورکړل شي تودوخه یې زیاتی شي خو د مایا د شیدو په بهر کې کچيري فشار ثابت وساتل شي د شیدو تکیه هم ثابت ساتل کیږي نو موږ او تاسو وایو د یو مایع بدلیدل په بخار باندې کله چې د مایع د بخار فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي د شیدلو په نوم سره یادیږي یعنی دا د تودوخې هغه درجه ده کوم چې یو ماده په کښې چش راځي په جوش راځي نو دلته هم مایع ته چې کله موږ او تاسو تودوخه ورکوو د دې تودوخې د دې باعث کیږي چې د اتموسفیر فشار سره یو ځای برابر او مساوي شي نو دلته دا مایع په چش راځي په جوش راځي یعنې د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د مایع د بړاس فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي او د ایشیدو درجه بلل کیږي که چیرې د یوې مایع د ایشیدو په بهر کې د هغه د ایشیدو ټکي موږ او تاسو وویل که چیرې ثابت شي په دې وخت کښې د اوبو د ایشیدو درجه چې ده په اتموسفیر فشار کې 100 درجې د سانتي ګرید یا د سیلیسیوس سره برابرېږي خو په لوړو ځایونو کښې کیدای شي چې بیا فشار 450 ملي متر د سیماب اوسي یعنی که چیرې په اوبو کښې وګورو په اوبو کښې 95 درجې په سانتي ګرید کښې اوبه چش کیږي په دومره درجه د فشار د 450 ملي متر د سیماب په ایشیدو راځي یا ایشي خو که چیرې بیا موږ او تاسو د ایشیدو پروسه ګرانو زده کوونکو په سر پټو لوښو کښې باید ترسره نسي یا هم دا نه ترسره کیږي ځکه په سر پټو لوښو کښې د ایشیدو پروسه نه ترسره کیږي ځکه چې په سر پټو لوښو کښې بړاسونه ټولیږي کله چې بړاسونه ټول سو د مایع سطحه بړاس راچاپیروي او د مایع د سطحې فشار چې کیږي لوړیږي چې د مایع د ایشیدو خنډ ګرځي نو هر څومره چې په مایع باندې تودوخه زیاته سي په هماغه کچه په سر پټو لوښو کښې د مایع پر سطحه باندې مجموعي فشار زیاتیږي کله چې فشار زیات سو د ایشیدو بهیر نه ترسره کیږي نو ځکه همیشه د مایعاتو ایشیدل چې ته په سر لوڅ لوښو کښې ترسره کیږي راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو دا چې د مایعاتو د ایشیدلو درجه او په همدې اساس د مایعاتو ویلې کیدل دا موږ او تاسو بړاس وویله راځو اوس تودوخه او د مادې بدلونونه وایي چې د تودوخې په ذریعه د تودوخې اغیزې د یو مادې په بدلونونو باندې څه اثر لري یا یې بدلون او تغییر کوي او که یا ګرانو زده کوونکو که چیرې یوې جامدې مادې ته تودوخه ورکړل شي د ذراتو حرکي انرژي زیاتیږي او یو او همداره ترتیب سره په اوبو یا هم مثال په مایع باندې بدلیږي خو که چیرې مایع ته بېرته تودوخه ورکړل شي دوی کولی شي چې په ګاز باندې تبدیله شي یا هم بدل شي نو برعکس که چیرې د یوه ګاز څخه تودوخه واخیستل شي او په مایع او که مایع څخه بیا تودوخه واخیست شي بېرته په جامد باندې تبدیلیږي نو دا هغه درې ګوني حالتونه چې موږ او تاسو جامد په مایع په ګاز او دغسې ترتیب سره ګاز په ګاز په مایع ګاز په جامد باندې داسې بدلونونه همیشه د تودوخې په اثر چش کیږي رامنځته کیږي چې دا خپله موږ او تاسو که چیرې مایع ته بیا تودوخه ورکړل شي تودوخه په یوه ټاکلې درجه کې ویشیږي او د ګاز فاز رامنځته کیږي یا په ګاز باندې تبدیله شي دا ټول هغه اغیزې او تاثیرات دي کوم چې په یو مادې باندې د چا له وجې د تودوخې له وجې رامنځته کیږي او بل ګرانو زده کوونکو هغه انرژي چې یخ ته وردننه کیږي د اوبو د مالیکولونه حرکي اهتزازونه زیاتوي نو مالیکولونه چې دي یو له بل څخه جلا کیږي که چیرې موږ او تاسو جامد ماده په نظر کې ونیسو او کرسټلي شبکه یو له بل څخه بیلیږي چې دا خپله یوه جامد مایع په عین وخت کې بېرته په مایع باندې تبدیله شي یعنی په مایع باندې بدله سو او د دوی د مالیکولونو انرژي دومره زیاتیږي چې خپل ځای په شبکه کې د لاس ورکوي او د جامداتو تودوخه چې ده د هغوی د ویلې کیدلو تر هغه وخته پورې ثابته پاتیږي تر څو چې ټوله جامد ماده په مایع باندې بدله نه شي نو له ویلې کیدو څخه وروسته بیا د دوی د تودوخې درجه د ایشیدو تر درجې پورې لوړیږي او د تودوخې دغه درجه بیا تر بړاس کیدلو پورې بشپړه او ثابته پاتیږي چې بالاخره مایع په پوره ډول بړاسیږي بړاس حالت ته اوړي چې دا خپله د دوی د تودوخې درجه پې لویږي او په عین وخت کښې بېرته د یوې مادې د ویلې کیدلو او د ایشیدو ټکي او د جامد او مایع حالتونو د بړاس د فشار په واسطه سره ټاکل کیږي ګرانو زده کوونکو دا زموږ او تاسو هغه د مادي بدلونونه چې یو هم راځو تسعید وایو په دې برخه کې موږ او تاسو کله چې یوې لیوې مایع څخه تودوخه واخیستل سي د مالیکولونو حرکي انرژي ټیټیږي چې د مایع تودوخه ورسره ښکته کیږي او ثابت حالت ځان ته غوره کوي او له هغې سره د موادو ګډ جامد بلورونه لاسته راځي چې دا خپله د یوې مایع د کنګل کیدلو درجه هغه اندازه تودوخه ده چې د یوې مادې جامد جامد ماده یا هم یا مایع او یو لبل سره دوی چیش سی پاینه وخت کې د تعادل په حالت کې وساتل سی چې مایع په جامد او جامد بیرته په مایع باندې تبدیلیږي خو کچیر له یوې مایع څخه بیرته تودوخه واخیستل شي د دې پروسې لوري شي خواته دوام پیدا کړي لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې ویني او بیرته په دې حالت کې دوی چیش کیږي کنګل کیږي خو که جامداتو ته بیرته تودوخه ورکول سي د تعامل بهیر د پورتنی معادلې سره سم یعنی په دې ځای کې کچیر موږ تاسو ګورو دې سره برابر دوی بیرته چیش کیږي کین لور ته دوام پیدا کوي او دوی بیرته ویلې کیږي لکه څنګه چې تاسو یې ویني لومړی جامد حالت دی تودوخه ورکول شو په مایع حالت او بیا وروسته دوی په چیش باندې په ګاز باندې تبدیل شو ورو ورو بیرته دوی کولی سي چې په مایع او بیرته په جامد باندې چیش سي تبدیل سي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
Azadi Radio.